څرنګوالی ټاکي، په زیاترو برخو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ته ورته مقررات لري. خو د ناټو عمومي منشي په ډاګه کړی چې تر کومې پورې کابل او واشنگتن په خپلو کې امنیتي تړون نه وي کړی، ناټو به هم له افغان حکومت سره خپله موافقه لاسلیک نه کړي. په بروکسل کې د ناټو یو چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز اژانس ته وویل د افغان حکومت او د دې تړون ترمنځ د خبرو د پیلېدو هدف له وخت څخه ګټه پورته کول دي. راپورونه وایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د حضور د مشخص کولو په هدف خبرې په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار رنګین سپنتا او د ناټو د ملکی استازي مورتیس یوخیم ترمنځ ترسره شوې دي. د افغانستان او ناټو ترمنځ د موافقې په صورت کې به د دې تړون له اتو نیولې تر 2000 پورې سرتیري له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د دې ځواک ماموریت به د افغان امنیتي قوو روزنه او هغوی ته لازمه سلام مشوره ورکول وي. د ناټو سرمنشي ویلي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون کېدل به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د روزونکي ماموریت لپاره د پلان جوړولو زمينه او چوکاټ برابر کړي. د ناټو مقامات ویلي کابل سره د موافقې په صورت کې به دا تړون له 2014 کال وروسته په افغانستان کې څلور پوځي اډې جوړ کړي. افغان ولسمشر له هند څخه په خپل وروستۍ کتنه کې ټینګار وکړ چې تر کومې پورې امریکا د افغانستان د سولې لپاره عملي ګامونه نه وي اخیستي او د افغانانو د کورونو تالاشي بند کړي نه وي، دی به ورسره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. اخوا بیا په اروپا کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال فیلیپ بریډ لف په روانه اونۍ کې په برلین کې وویل که امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو وتلو ته اړ شوه، نو دا کار به یو مشخص وخت ته اړتیا ولري چې د ده په وینا دا هغه مسئله ده چې ولسمشر کرزی سمنه ده درک کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې پر طبیعي منابعو د څار شبکه وایي که دولت د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخنیوي ونه کړي، نو په هیواد کې به ناخوالی او وسلوالې شخړې نورې هم ډېرې شي. د شبکې پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د قانونو په غیر قانوني کیندنو او د قیمتي ډبرو په قاچاق کې یو شمېر جکپوري دولتي چارواکي، سیمه ایز پولیس، د ملي شورا ځینې غړي او وسلوال مخالفان لاس لري. دوی وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې په شاوخوا 2000 ځایونو کې غیر قانوني کیندنې روانې دي چې دولت مخنه نیسي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راپور استولې.
پر طبیعي منابعو د څار د شبکې غړي وایي همدا اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړه د قانونو د غیر قانوني کیندنو او د قیمتي ډبرو د قاچاق له امله دوام لري. د شنبې په ورځ د شبکې غړو وویل چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو او د قیمتي ډبرو په قاچاق کې ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي، سیمه ییز پولیس او وسلوال مخالفین لاس لري. پر طبیعي منابعو د څار شبکې یو غړي جاوید نوراني ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه هر ورځ په زرګونو ټنه قیمتي ډبرې ګاونډي پاکستان ته قاچاق کیږي.
داس تقریبا 2000 ټنه هر ورځ د افغانستان نه استخراج کیږي او سرحد نه تیریږي. داس خلګم ستاده دغه نه ګټ اخلي چې مخالفو ډلو نه دي. تقریبا 5000 ټنه سنگ زغال د افغانستان نه استخراج کیږي.
په کوسافي کې جګړه په مادن روانه ده، په بدخشان کې جګړه په مادن روانه ده، خوست کې جګړه په مادن روانه ولې کرومیټو باندې وکیلان په دې کې دخیل دي. په محلي پولیس ډیر په دې کې دخیل شوی یا امنیت نشي یا مستقیم استخراج کوي.
پر طبیعي منابعو د څار شبکه له افغان حکومت غواړي هغه 1400 شرکتونه او اشخاص دي محکمې ته وپېژني چې د قانون وزارت یې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې لیست خپور کړی وو. دا د هغو شرکتونو او اشخاصو لیست دی چې په هیواد کې په غیر قانوني توګه د قانونو په کیندنو تورن دي. پر طبیعي منابعو د څار شبکه یو کال مخکې جوړه شوې او اتلس مدني ټولنې پکې غړیتوب لري. د دې شبکې غړي وایي یوازې د کابل ولایت په شاوخوا سیمو کې 240 ځایونه په غیر قانوني ډول قانونه کیندل کیږي چې څوک یې مخنیوي نه کوي. طبیعي منابعو د څار شبکې د انتقادونو په اړه تر اوسه د کورونی چارو او قانون وزارتونو مسؤلینو څخه نه دی ویلي. خو د قانون وزارت مسؤلینو څه وخت مخکې ویلي و چې په ځینو سیمو کې قانونه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د قانون وزارت پر خپل انټرنیټ پاڼه د هغو ځایونو، شرکتونو او اشخاصو نومونه اعلان کړي و چې په غیر قانوني ډول کان کیندونو کې لاس لري. د قانون د غیر قانوني کیندونو او د قیمتي ډبرو په قاچاق کې د ملي شورا پر ځینو غړو هم تور لګول شوی. د ولسترګې منشي انجینر سید کرام ازادي راډیو ته وویل چې دغه تورونه نه ردوي او نه هم مني.
زه دا موضوع نه تاییدولی شم او نه ردولی شم. تاییدولو په معنا ده د ولسی جرګې اداري هیئت سره داسې کوم اسناد جود نه لري چې احمد یا محمود په دغه مسایلو کې لاس لري، او نه یې ردولی شم په دې چې مونږ د مختلف ولایتونه استازي لرو. کیدای شي چې بعضې اشخاص پکې همکاري ولري یا دخالت ولري.
پر طبیعي منابعو د څار شبکې د غړو په نظر د افغان دولت لخوا د قانونو د قانون د مسودې نه تصویب هم د دې سبب شوی چې په غیر قانوني توګه قانون وکیندل سي او قیمتي ډبرې نور هیوادونو ته قاچاق سي. د امریکا د جیولوژي د ادارې د یوې سروې له مخې افغانستان د 3 تریلیون ډالر په ارزښت قانون لري چې په راتلونکي کې به د دې هیواد د کورنیو عوایدو لویه برخه وي. خو دا معلومه نه ده چې افغانستان به د خپلو دغو طبیعي زیرمو څخه د خپل اقتصاد د غښتلتیا لپاره ګټه واخیستلی سي او کیا.
په افغانستان کې پر طبي زیرمو د څار شبکوي چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه او د قیمتي ډبرو په قاچاق کې یو شمېر جګپوري دولتي چارواکي، سیمه ایز پولیس، د ملي شورا ځینې غړي او وسلوال مخالفان لاس لري. د دوی په وینا د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې په شاوخوا 2000 ځایونو کې غیر قانوني کیندنې روانې دي او د افغانستان د خلکو د شتمنۍ لوټ کیږي. که تاسو اوریدونکو غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریکې، نو له 8:30 تر 9:30 پورې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د 8:30 له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه پیلي شي. ساعت 8:15 شپې تاسو زموږ خپل ازادي رادیو څخه خبري. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد او کلات کې په اف ام 100.15 صفه صفه او واضح ووري. په ورزګان کې لسکونو شزو مظاهره وکړه او په دغه ولایت کې د یوې وژل شوې پولیسي او یوې ښوونکې د قاتلانو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. د ملالۍ په نوم ښوونکې او د فیروزي په نوم پولیس تیره اونۍ په ترینکوټ ښار کې تر تشتول کېدو وروسته د دغه ښار په څنډه کې وژل شوې وموندل شوې. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور راستولې.
دا ملالی او دا فیروزه دا قاتلونو محکمه غواړو. هر شخص که ماشوم وي، که خور وي، که ځوان وي، که سپینږیری وي، په ټولنه کې خپل سپېڅلی حق لري.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د مظاهرې دغه لسګونو ګډونوالو د هغه دوو وژل شوو مېرمنو د قاتلینو د نیول کېدو غوښتنه کول چې تېره اونۍ تر تشتول کېدو وروسته ووژل سوې. مظاهره کوونکو د شوډو سره د زور زیاتی د مخنیوي شعارونه د ځان سره لیږدول او له چارواکو یې وغوښتل چې د ملالۍ او فیروزي قاتلین ونیسي او سخت سزا ورکړي.
دغه مخ راوتل چې دغه لوی وښنه نروشه زماله لیږي او وژل کیږي. پر نورو کوم مطالعه تیار کړل چې فرض امن بچان میشي دان سو رغم ونه کوي. نن ورځ چې دا څو مشهزه ده چې موږ په ولایت کې مري، نو سبا موږ ته کورته کنجان اعتماد لرو. سبا د امر عباس وژنې یا راځي کورته وژنې
چې زموږ ښځې وژل کیږي، پر څه باندې وژل کیږي؟ ښځې په والد ان ترخوالي به خځې زیاتې زموږ د ګرد ورن صدا خوښتي چې دغه خلک ونی وځي دي ته سخت سزا ورکول شي چې بل ورځ یې کارونه سي.
بلخوا د روزګان والي حاجي امیر محمد اخونزاده وایي چې ملالۍ او فیروزه د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوي او پولیسو ته جدي سپارښتنه کړې چې دغه کسان ونیسي.
مخبر امنیتي ځواکونو ته او امنیتي خلقو ته او عین شکل کې میادلي او قضا تیر جدن دا وظیفه ورکړې ده. دا ډیره بده حادثه ده او د خپل مشرانو، قومونو او ځوانانو څخه په دې کې زه غوښتنه کوم چې په دې موضوع کې د معلوماتو زموږ سره کومک وکړي او موږ په دې باندې بیا جدي اقدام وکړو چې د خلکو ته سخته سزا ورسو.
په روزګان کې د وژل شوو میرمنو د وژنې مسؤلیت تر اوسه کمی ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د کانګرس د هغې مسودې هرکلی وکړ چې وایي د امریکا د دفاع وزارت د ښځینه پولیسو د زیاتوالي په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي سلګونه ښځینه پولیسې د افغان ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت لري او هڅه کیږي چې دا شمیر په راتلونکي کال کې 10000 ته زیات شي. په عین حال کې امنیتي څېړونکي وایي چې یوازې د امنیتي او دفاعي ځواکونو کمیت نه، بلکې کیفیت هم باید ډېر پام وشي. په دې اړه نور جزئیات د جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
که څه هم د مهال د افغان ځواکونو په چوکاټ کې له 2000 څخه ډېرې ښځینه پولیسې کار کوي، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅه کوي چې دغه شمېر 5 برابرو ته لوړ کړي. دغه خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یو مسوده تصویب کړې چې له مخې به د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع په وزارتونو کې د ښځینه پولیسو د زیاتوالي په برخه کې د امریکا دفاع وزارت مرسته کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتونو په مرسته د ښځینه پولیسو شمیر ډیر کړي.
زمونږ دپاره هم دغه مسایل ډېر عمده دي او اولویتونه ټاکل شوي دي. مونږ هم ډېر کار کوو. نړیوال هم په تېرو څو کلونو کې زمونږ سره مرستې کړې. دغه مرستې مونږ هرکلی کړی او هرکلی یې کوو. نو په آینده کې هم دوی کاملا دې ته تعهد کړی چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره به دوی خپل کومکونه کوي.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تېره اونۍ یو مسوده تصویب کړې او ولسمشر باراک اوباما ته یې د لاسلیک لپاره استولې ده. د دغه قانون له مخې له افغان ښځو سره په تېره بیا افغان امنیتي ځواکونو ته د هغوی د جذبولو، د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو کې د جندر او بشري حقونو د روزنې او د ښځینه پولیسو د زیاتوالي په برخو کې د امریکا د دفاع وزارت مرسته کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس محمد افضل امان له ازادي راډیو سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل چې د دوی تشکیلات پوره دي او دا محل سلګونه ښځې د ملي اردو په چوکاټ کې فعالیت کوي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا افغان پوځي کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل بیا تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو پر تجهیز او روزنې ټینګار کوي.
دا چې موږ کامیاب ډیرو د دې نتیجه به څه شي؟ کیفیت هغه وخت چې ښه ښوونه او روزنه وسي او ښه تخنیک او سلا په لاس کې ولري. اوس فعلا په ښځینه پولیس د کورنیو چارو په وزارت کې زه فکر کوم چې کافي به وجود ولري. د امریکا دغه مرستې به څونه له موږ سره کوي؟ څو کاله به کوي؟ موږ خو یو ضعیف اقتصاد لرو. که چېرته دا کمیت د موږ دومره زیات شي او سبا کومکونه هم په موږ باندې قطع کېږي، بیا دې ورته موږ نه معاش ورکولی شو، نه دا نور ضروریات یې پوره کولی شو. بهترینه لاره دا ده چې په کیفیت باندې فکر وشي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې د ښځینه پولیسو شمیر 10,000 ته ورسوي. یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې په تیرو کلونو کې د ښځینه پولیسو جلب او جذب لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوې. خو د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د نوې مسودې تصویبېدو ته په کتو ځینې کتونکي وایي له دې ښکاري چې امریکا به په بېلابېلو برخو کې له افغان مېرمنو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د پهنې وزیر وای چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې به د موسیقي لپاره انسټیټیوټونه جوړ کړي. په دې اړه د راپور تر اورولو مخکې توجه وکړي د نړۍ مطبوعاتو ته چې احمد شبر ورته کتنه کوي.
دلی بیسټ انټرنیټي خبرونه لیکي چې باندې 350 میلیارد ډالر د افغان ځواک پر جوړونه، روزنه، تجهیزولو او ساتنه امریکا لګولې دي، خو لا هم هغه څه ځواکونه نه دي ترې جوړ شوي چې دا ظرفیت ولري چې د ښځینه او نارینه افغانانو امنیت لاړتیا سره سم خوندي کړي. د خبرونې په باور د پنشنبې په ورځ کانګرس داسې ګام واخیست چې مخکینه واخیستل شوی، د دې لپاره چې د افغانستان د دیموکراسۍ په بهیر او ثبات کې ښځو مهمه ونډه اخیستې وي. د افغان ښځینه ځواکونو د روزنې لپاره کانګرس ومنله چې 25 میلیونه ډالر ورته بیل کړي. د ډیلی بیسټ انټرنیټي خبرونې د لیکنې لمخې تر اوسه د افغان پولیسو یوازې 1% او د ملي پاوځ 0.3% ښځې دي. د ورسپانې په نظر کې په دې برخه کې نوري هڅونه شي نتیجې به یې خراب شي. دلی بیسټ وړاندې لیکي که چیرته په امنیتي برخه کې ښځې نه وي نو افغان ښځو ته به اجازه ورنه کړای شي چې رایې ورکړي. په نږدې ټولو انتخاباتي مرکزونو کې د ښځو برخه بیله ده او د نارینه وو بیله. نو ښځینه امنیتي ځواکونو ته اړتیا شته او که په امنیتي ځواکونو کې ښځې نه وي د ښځو د رایې ورکولو مرکزونه شایي وتړل شي. خبرونه بیا لیکي چې د افغان ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره پر راتلونکو انتخاباتو ډیره تکیه کیږي او غوره لاره دا ده چې ښځو ته زمینه برابره شي څو په خپله خوښه ولسمشر وټاکي. نارینه افغانان اوس ښځو ته د یو ګواښ په سترګه ګوري. دا د هغې لیکنې عنوان دی چې د ممبئی میرر په نوم خبرونه خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغانستان د ولسي جرګې د غړې فرخونده زهرا نادری څرګندونې خبرې شوې دي. دا وایي چې موږ دا خبره هیره کړې ده چې د پیاوړي کېدو لپاره باید له نارینه وو سره مبارزه وشي، کنه د ښځو او نارینه وو ترمنځ به په کورنیو کې مشترکه شبه پیدا نه شي. دوه دېرش کلنه فرخونده نادري چې په خپله چادري نه پر سره وي وایي چادري پر موږ تپل شوې ده، څو موږ کمزوري شو خو د چادري له وړې سترګې کولی شو چې د قدرت لویه کړکۍ جوړه کړو.
په یاد لرئ چې د دې خپرونې په دوهم نیمایي کې مایکروفون ستاسو خپرونه پیلېږي. د دې خپرونې موضوع دا ده چې د افغانستان د زیرمو د څار اداره وایي چې په شاوخوا 2000 ځایونو کې د افغانستان د قانونو لوټ روان دی. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانستان د دې شتمنۍ د لوټ مخه ونیول شي؟ آیا تاسو هم په خپلو سترګو څوک لیدلی دی چې د افغانستان قانون په خپل سر کیندي؟ که په خپلو سترګو مو څوک لیدلی وي نو کولی شي خپل د سترګو لیدلی حال له نور اوریدونکو سره په مایکروفون ستاسو خبرونه کې شریک کړي. د پهنې وزارت هڅه کوي چې په نږدې وخت کې د هیواد په څلورو زونونو کې د موسیقي ملي انسټیټیوټونه جوړ کړي. د پهنې وزیر فاروق وردګ داشمنه پرون په کابل کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د زده کړو د نوي ودانۍ د پرانستلو په غونډه کې وکړه. په عیني وخت کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ځینې شزینه زده کوونکي د موسیقي له زده کړې څخه راضي بریشي خوای په دې انسټیټیوټ کې پوره مستقي استادان نشته. په دې اړه نور جزئیات مرزي احمدزی په خپل راپور کې اوروي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې په کندهار، بلخ، هرات او بامیان ولایتونو کې د موسیقي ملي انسټیټیوټ جوړ کړي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ وایي هڅې روانې دي چې په هیواد کې د موسیقي د زده کړې لپاره د نړۍ له معیار سره سم ځینې امکانات برابر شي. هغه د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د زده کړو د نوې ودانۍ د پرانیستلو په غونډه کې وویل:
او دا داسې یو انسټیټیوټ جوړوو چې په ټولو بین المللي معیارونو باندې د جهان سره رقابت وکولی شي. نو دا تعمیر چې ګوري پر اوسه مو د تعداد ډبره کې کوده، اوس مې ولې دا افتتاح مې کوه انشاءالله. او دا تعمیر چې ګوري دا یو سټوډیو د موسیقي د افغانستان ده. قدم زر مکمل شي د خیره د افغانستان دغه ملي انسټیټیوټ د موسیقي به په خپلو پښو ودرېږي. او کوشش مو دا دی چې ټول انسټیټیوټونه د افغانستان خود کفیل خود مختار کړي. نو د دې شعبې جوړېدل په مزار شریف کې غواړو، په هرات کې غواړو، په جلال آباد کې غواړو، په کندهار کې غواړو.
خغلی وردګ زیاته کړه چې د موسیقي د عملی زده کړو لپاره دغه ودانۍ د سباندې 1,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د انګلستان د کلتوري مرکز او د ډنمارک په مالی مرسته جوړه شوې. د وردګ په خبره دغه ودانۍ شل درسي خونې او د موسیقي د آلو جوړو لو یو ورکشاپ لري. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2013 میلادي کال کې جوړ شوی چې اوس مهال 115 اویاتن زده کوونکي لري چې 55 انجونې دي. زده کوونکو ته په کې سربیره پر افغاني موسیقي، غربي موسیقي هم ورزده کیږي. د موسیقي د تعلیمي مرکز زده کوونکي د موسیقي لزده کړو څخه راضي دي، خو خزینه زده کوونکي د مسلکي ښوونکو د نشټوالي او کورنۍ محدودیتونو په اړه شکایتونه لري. دوه تنو زده کوونکو نظری او راضي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او زه په ملي موسیقي کې درس وایم درې کال کې. زما رشته چلو دی، ستونزې شته په کور کې، ستونزې ده. هغه نه غواړي چې زه موسیقي کار کړم. او دلته استادونه کم دي. هومان کنسرت نږدې دی او زه موږ تمرین کوو. زه غواړم په آینده کې یو چلنوا شم او په جنګیان ته درس ورکړم.
زه په بر موسیقي برخه کې درس وایم، کلارنت. زه غواړم چې یو موسیقي دار اوسم. غواړم چې ډېر ښه خدمت وکړم چې زمونږ افغانستان ډېره تشخت کړي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست وایي چې د موسیقي زده کړه او پراختیا د افغانستان د کلتور د احیا یو برخه ده. د دې مرکز زده کوونکو پروسه کال په امریکا او ځینو نور هیوادونو کې کنسرتونه هم ورکړل. دوی په نیویارک د کارنیګی هال او په واشنگټن کې د کینیډي په مرکز کې کنسرتونه ورکړل او د امریکایي کوربنو له تود هرکلی سره مخامخ شول.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
لکه څنګه چې د دې خبرونې په فایل کې په خبرونو کې مو اوریدل، ټاکل شوی چې لبند خوشی شوی روسي سوداګر میخائیل خودروکوفسکی نن د خپل راتلونکو پلانونو په اړه څرګندونه وکړي. خودروکوفسکی چې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا ورته بخښنه شوې په برلین کې دی. د دې موضوع نور جزئیات رضوان مراد اوروي.
ټاکل شوی ده چې میخائیل خودروکوفسکی نن د برلین ښار په وال موزیم کې خبریالانو ته څرګندونه وکړي. د روسیې د تیلو د دغه پخوانی سوداګر زوی پاول خودروکوفسکی د خپل پلار د خوشی کېدو په اړه ویل:
I'm thrilled to be here in Berlin in Germany today because my father
دوی زدل ته په برلین کې هم او ډیر خوښیم ځکه چې زما پلار آزاد شوی دی. زمونږ د کورنۍ غړي په نهایت کې یو ځای شول. مونږ ډیر خوښ یو چې لس کاله جلاوالی وروسته بیا له یو بل سره یو. میخائیل خودروکوفسکی تیره جمعه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د عفو د فرمان له مخې له بنده آزاد شو. د مسکو اوسیدونکي له زندان څخه د خودروکوفسکی د خلاصون او سمدلاسه جرمني ته د هغه د سفر په اړه بیلابیل نظرونه لري. د مسکو ښار یو اوسیدونکي گینادی کوزنیتوف وای: دوی هغه دا درک کړی چې خپل شخصي اړیکې، شخصي ژوند او کورنۍ له خلکو سره د اړیکو په مقایسه غوره دي. کېدا شوی چې هغه لس کاله نور هم په بند کې تیر کړی وای، بیا به څه ډول یو سړی ترې جوړېده. میخائیل خودروکوفسکی د کرملن له سختو منتقدانو شمیرل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د جمهور رئیس لخوا د خودروکوفسکی د بخلو هرکلی کړی دی. کرملن ویلی د بشری دلایلو له مخې هغه له زندان څخه خوشی کړی دی. د روسیې د ولسمشر وان دمیتری پیسکوف ویل خودروکوفسکی کولی شي هر وخت چې وغواړي روسیې ته ستون شي.
له دې سره د دې خبرونې خبري برخه پای ته رسیږي. لاند خبرونه لرو، ورپسې هم میکروفون ستاسو دی. د نن ورځې د میکروفون موضوع خو اعلان کړی دی چې په افغانستان کې شاوخوا 2000 ځایونه په خپل سر قانونه کیندل کیږي او لوټ کیږي. د دې ملي شتمنۍ د ژغورلو لپاره د خلکو وظیفه سره هیله لرو چې له لنډو خبرونو وروسته به ټلیفون راوکي او خپل نظر به د موضوع په اړه څرګند کړي. خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې زیاتره ملکي وګړي د دولت د وسلوالو مخالفانو په ماینونو کې وژل کیږي. په هرات کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شبکوي یو شمیر زورواکي هڅه کوي پر راتلونکو انتخاباتو کې د خزر لرای څخه ناسمه ګټه واخلي. لسګونو کسانو پرون د روزګان ولایت په مرکز کې مظاهره وکړه او هغه ولایت کې د وژل شوو خزر د قاتلانو دنیو ول غوښتنه وکړه. ایتالی د سنا د مجلس مشر له افغانستان سره د خپل هیواد پر مرستو ټینګار کړی دی. د ترکیې صدر اعظم پرون له خپل هیواد څخه د بهرنوي سفیرانو د وستلو غواخ وکړ. د راپورونو له مخې د عراق په انبار ولایت کې تیره ورځ د دوړ لوړ رتبه پوځي افسرانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د اسکاتلند په لاکر بخار کې د هغو 200 کسانو چې په 1983 میلادي کال کې د یوې مسافر وړونکو الوتکې د لوېدو په پیښه کې وژل شوي وو. د 25م تلین مراسم تیره ورځ د امریکا او برېټانیا کې ترسره شول. او تمه ده چې له زندان څخه خوشی شوی د روسیې د تیلو پخوانی سوداګر میخائیل خودروکوفسکی نن په برلین کې د خپل راتلونکو پلانونو په باب خبریالانو ته څرګندونه وکړي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان میزبان شما خواهیم بود و میکروفون از شماست. شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان گفته که اگر حکومت جلو استخراج غیرقانونی معدن را نگیرد، مشکلات و درگیری های مسلحانه و جنگ ها در کشور بیشتر خواهد شد. مسئولین این شبکه دیروز در کابل به خبرنگاران گفتند در کار استخراج غیرقانونی معدن و قاچاق سنگ‌های قیمتی برخی از مقامات ارشد دولتی به شمول تعداد از اعضای شورای ملی و پلیس محلی هم دست دارند. آیا در منطقه شما، محلی که زندگی میکنین، در ولسوالی و ولایت شما استخراج غیر قانونی معدن صورت میگیرد؟ اگر بله، نظریات و چشم دیدهایتان را با ما در برنامه میکروفون شما شریک بسازیم.
بله، لکه سنگه چه مواری دل در افغانستان طبیعی منابع و در چار شبکه وی چه په دو زرو ځایونو کې په قانونو په خپل سر کیندنې روانې دي او د افغانستان دغه ملي شتمنی لوټ کیږي. نو که خپل نظر غوړی څرګند کړي او یا د سترګو لیدلی حال غوړی له نورو اوریدونکو سره شریک کړي، دای وخت یې ازادي راډیو ته په 0909-203-1540 یا هم 0909-202-1515 شمیرو تلفن وکړي
و نظریاتتان را مشخصا در مورد موضوع برنامه ما در خصوص استخراج غیر قانونی معدن شریک بسازین. شنونده هم داریم روی خط.
نو ور بشو بگوری چه دوی چه وی مهربانی وکی آزادی رادیو میکروفون استاسو
بفرمایید. سب
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام چه رو جوری تکرین؟
سلامت و سیده و اشی لکم زی خبری کوی
جلال باد نه خبر کوم یک مورس یک مدار خبر کوم د مډی کوټ د ولسوالۍ نه
سي مولوي صاحب دار ته وای چې ستاسو په ولسوالۍ کې کان شته
و
نو څنګه د وضعیت په خپل حال پاتې دی کنه لوټي روان دی؟
زما خبر له وګورم ځم
وګ وګ مهرباني.
افغانستان نه چې کوم خارجیان راغلي دي یو خارجي هم رانه روغلار نه چې نه افغان حکومت رانه
نو زه نه تاسو خارج خبري کوي کوردی ودان چې ټلیفون دی وکړو بل یو ته به نوبت ورکو.
مهرباني صاحب بفرمایئ. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تو خیم د زابل ولایت کې د نړیوالو لپاره خپل کار په تماس کې انتاروان ساته او جاوید نیمه ښه او د ازادي رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته خپل مننه د سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ توخی صاحب، مهرباني.
ما د کندنو یار ته دې زیرمو په قانونو له کومو یا په او د قانونو کندل کې اصلي لویان خدای د کتنګ استاسیم او ویل او رادیو ته مونږ یې اعلان وکړو دا ټول نه امني او زورواکان دي. کله چې زور وکان د خپل زور ونه لیږي دا هیڅ کله دا د لمند د خنځي او ټلیفونو سي لا جذابه چې باید پر دغه سرحدي باندې کنټرول ولګيږي چې دا صادرېږي او خارج ته نور هم کوته باید راوي ګرځي. او په افغانستان کې کوم شان برباد شو د خلکو انسانان ګاړو یو شجاعي په کوم افغانستان د ټولو قواوو خارجان دا نه شي درولی
یو خو نن مو رادیو هم در سره په لوړ آواز چلانه ده، خیر دې ته متوجه اوسئ. او بل خبره ده چې آیا ستاسو په ولایت کې امکان شته او کوي آیا وضعیت یې څنګه دی، لوټې روان دی او کنه په خپل حال پاتې دی؟
خدا خبر کنڈلی معلومات
کوردی ودان چې ټلیفون دی وکاو نظر دې څرګند کو تاسو ول چې سرحدونو ساتنه باید کلکه وشي. کوردی ودان بل اوریدونکو ته نوبت ورکو.
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سروان صاحب تاسو خپل ټول زده دیو ټیم ته کارکونکو ته او ګلون اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه احترامات وړاندې کوم. انور صدیقي
سلامت اوسئ. صدیقي صاحب مهرباني.
سروان صاحب د ټول ملت ته بهتره معلومه دی، تاسو بهتره معلومه دی چې د افغانستان طبیعي زیرمې ډېرې غني دي هر برخه کې، هغه که ګاز وي او که تیر وي او که اوسپنه وي. خو موږ داسې ځای کې شواهد لرو، مثالونه لرو، لکه د بلګې په توګه موږ د پکتیا ولایت مربوطه د میرزاکي یوه سیمه ده چې اوس ولسوالي دی، هغه هلته یو طبیعي کار و چې هغه نه ډېر آثار خلکو وباسل او ډېر په ارزانه بیه خرڅ شول. دا مو په خپلو سترګو لیدلي دي. او بل په غور ولایت کې مو لیدلي دي چې دغه تور خلکو بسلي دي. او بل مو د پروان ولایت چې کله
کاپیسا ولایت ته تیریږي په پل دی پل ته رسېده دلته وتپه دی هغې کې دغه تاریخي اثار دي هغه هم لیدلي دي خو ډېر ځایونه مو لیدلي دي چې په ژوندۍ توګه مثالونه ډېر کوو دغه اثار بسل شوي دي پر ځانه باید نورو ملکونو ته تللي دي داسې موزیمونه تور شوي دي موزیمونه خو تاسې ولیدل چې نورو ملکونو کې څرګند شول خو دا د دولت مسؤلیت دی او د هر افغان پرد پرد مسؤلیت دی دا د افغانستان طبعي زیرمه ساتنه وکړي دا د ملت شتمني ده دا د کونډې د یتیم د ټول ملت حق ورکړي د ریګچې ته دغو زیرمو ساتنه ونه شي او دغه خیانات وشي دا د هر افغان دپاره هغو خلکو دپاره چې څوک ساتنه نه کوي بېپروایي کوي هغو به غټ خیانات وي دغه ملک دپاره
ډېره مننه صدیقي صاحب تاسې د لرغونو آثارو د لوټ خبره وکړه اما دا هم موضوع ده البته د څار شبکې د افغانستان د طبیعي منابعو د څار شبکې په هغو نورو قانونو باندې اندېښنه څرګنده کړې چې لوټې روان دي هغه قانون لکه د قیمتي ډبرو یا نورو شیانو چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دي مثلا دوی وایي چې هر ورځ 2000 ټنه کرومیټ ډبره له سرحد نه اوړي دا شبکوی د مخالفانو ځینې ډلې هم په دې قاچاق کې لاس لري او دا ډبرې باسي همدارس د ولسی جرګې ځینې غړي او چارواکي
بله چنان که گفته نمطور با یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان هم در این مورد رادیو آزادی صحبت کرد و اونا گفتن که نه این گزارش را تایید کرده میتونن و نه رد که چه تعداد از اعضای ولسی جرگه احتمالاً در قاچاق سنگ‌های قیمتی و همچنان استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان دست دارن. بریم از شنونده ها بشنویم چی میگن.
بله.
مهربانی سید.
مهربانی و علیکم السلام.
بهلمان دیگر از خبر کن.
مهربانی کوی سید.
بهلمان جلایت چاگمور کانونه جی لکه باران چی و مثلا در نابو در برسر آغمور غیر ویده پینزه جشتال کیری شنی دستور انتخاب داغلی که پاکستان تا روان دی او نور نور شرم عربان و رسلوش تا نور در خانشین در غرش طول ایرانین پر نامه بانگی او زیدو چی مدل تا نوری در لوگی چی بخواب از مرد آره اصاب و چه هر زای با در تا اصاب و چه شاب ویلی چی در تا خزانه دو در تا تلا پکه در تا از پلانگز میان در زور پرتی آغا با طول در تا فراغ دگی بانگی انگریزیان و امریکان پوستی بوای چه ویلی داغه زګی ته خبرې بیا دغه د خپل کار پر کوی موږ مرکم خارجانو را لټ کړی دی هم سایدا را لټ کړی
بله سپ په هلمند کې د مرمرو یا رخامو قانون دی او د دې وای ډیر وخت کې چې قاچاق روان ده په خپل سر کیندل کیږي هم داسې ده
بله سپ
مګه و د رخان د څنګه رخان په نام چې دی دا خو دا پنځه یې ښکال کېږي د جهاد د وخت څخه چې موږ هلته ټول لیدل خپل پسوګو مې لیدل چې لاس لاس شل شل غټ غټ مشران به روان د ګلندو پر غوډې غټ غټ تکرام په دغوی او په دغه مې چې بل ول حال ول مې دغه چې او سره یې ته هم دا پنځه یې ښکال شو وايي
بله سلامت اوسه نیمی سب د امریکا د جیولوژي د ادارې د سرویس رسم افغانستان د 3 تریلیون ډالر په ارزښت قانون لري د تریلیون ورته تشریح کړي چې یو تریلیون څومره کیږي
بله اما تر که گفتین تخمین اما تر هست که یک البته افغانستان ارزش 3 تریلیون هر تریلیون 1000 میلیارد دلار میشه یعنی هر میلیارد هم 1000 میلیون دلار حال شما خود سنجش کنین که افغانستان به اندازه 3000 میلیارد دلار منابع طبیعی داره پس چی باید شود برای استخراج این معادن در افغانستان
البته دا ارزش په هغه صورت کې ده چې په دې شکل سره استخراج نشي چې غلی استخراجوی وړي دوی په ډیر ناچیز قیمت باندې په قاچاق برو خرڅوي اصلي ګټه بیا هم بهرنیانو ته رسیږي همداسې لکه لرغوني آثار مثلا یو مجسمه ممکن بیخی اته داسې مجسمه شته چې قیمت یې وینشي ټاکل کېدلی لیکن دوی په ډیرو معمولي 2000 ډالرو باندې خرچ کړي او اصلي قاچاقبري بیا دیگه سل برابر په لوړ بای باندې و پلوری په نورو باندې.
بله، چنان که در گذشته ها هم در این مورد گزارش هایی را شنیدین از رادیو آزادی که مقامات و اداره های سروه معادن گفتن که در افغانستان یکی از ماده های کیمیایی به نام لیتیوم با ارزش میلیاردها دلار اینا تخمین کردن که چنین معدن در افغانستان وجود داره و البته لیتیوم یکی از عناصر کیمیایی است که خیلی در بخش الکترونیک مورد استفاده داره. همه حال تلفن موبایل را که شما استفاده میکنین در بیتری های از لیتیوم استفاده میشه، در کامپیوترهای لپتاپ به خاطر از اینکه چارج را بسیار برای وقت زیاد حفظ کرده میتونه. در
لیتیوم یو بل خبر داده چې یوازې په یو امریکایی هیواد که پیدا کیږي او بل په افغانستان کې.
بله.
او ویل کیږي چې راتلونکو موټرونه چې برقی به وي هغه به د لیتیوم په بیټریو باندې چلیشي، نو ځکه یې ارزش لا زیات دی.
وایي یک مقدار بسیار کمش استفاده میشه و اگر اینال ببینین همین لیتیوم به صورت غیر قانونی استخراج شوه، اولش خو استخراج از او کم مشکل هست، اما باز هم اگر غیر قانونی استخراج شوه شاید بسیار به قیمت ناچیز فروخته شوه.
د زړو اوسپنو په قیمت بخرڅي، لکه یو وخت چې ټانکونه الوزول او ویجاړول او د ټانک ارزش په څومره او د اوسپنې زړې اوسپنې ارزش په څنګه، همدغه سې در سره قیاس کی. او دغه مادن چې دی نه صرف د اوسنی نسل بلکې د راتلونکو ډیرو نسلونو شتمنی هم ده، پدې کې د حقوقي حق هم دی. نو خدای دې وکړي چې هر افغان همدا درک او خپل مسؤلیت وبولي، هر څوک چې مادن په خپل سر کیندي او غلا کوي په یو نه یو شکل په هر شکل شي ورته ممکنه مخې ونیسي. ور به شاوریدونکو
درېم بشرونده ها چې میگن بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب بفرمایئ.
سلام آقای اشنا، خدمت شما و آقای نعیمی، خدمت شما سلام تقدیم میکنم و خدمت شنوندگان عزیز شما. من معروف هستم از مرکز معادن افغانستان، اگر مبالغه نکنم از بدخشان تماس گرفتیم.
بفرمایید سر، از
واقعی مبالغه
از یکی از مراکز معادن افغانستان تماس گرفتین. بفرمایید سر.
بله آقای نعیمی، به خاطر اینکه چون بیشتر معادن اینجاست و معادن مهم هم هست، به این خاطر من مبالغه نکرده باشم و لفظ به شما به کار بردم.
بله سر.
آقای نعیمی، با آشنا ساروان دیدیم که افغانستان یک کشور است واقعا به اساس همون ارزیابی هایی که صورت گرفتن در افغانستان 3 تریلیون ارزش معادن افغانستان تخمین زده شده و این وجود داره و این معادن زمینه استخراج از این معدن در افغانستان خیلی فراهم شده، بخصوص در طی 10 سال که نیروهای خارجی حضور داشت و پولهای هنگفت سرازیر شد، ما میتونستم بخش از این پولها را اقتصاد بکنیم و استخراج معدن افغانستان. و حالا که از سال 2014 که نیروهای خارجی کمک های نظامی و ملکی و کمک های پولی که از افغانستان قطع میشه و متوقف میشه، ما معدن خود استفاده کنیم و یه به فروش برسانیم، که اما متاسفانه که این کار نشد. اگر این کار نشد امروز میبینه که این معدن که وجود داره این معدن استخراج میشه و به اساس ماده نهم قانون اساسی افغانستان تمام معدنی که در افغانستان وجود داره و تمام معادن زیرزمینی که در افغانستان وجود داره این مربوط به دولت میشه و از ملکیت های دولت هست و هیچ کس نمیتونه که ایره تصرف بکنه.
بله،
اما متاسفانه ایرم ما فراموش نکنه که ملکیت دولت بودن به این معنی نیست که زورمندان محلی و کسانی که اقتدار محلی دارن و با استفاده از اقتدار محلی که دولت به او واگذار میکنه معادن استخراج کنن و بنام شخصی خود استفاده کنه، که متاسفانه از دولت بودن و ملکیت دولت بودن این تعبیره و خود گرفته که کسانی که زورمند محلی است و کسانی که فرمانروای محلی است، کسانی که والیای محلی، والیا هم دست به استخراج معدن بزنه و به نحو غیر مستقیم شریک شود این مساله.
بله آقای معروف، گفته میشه که در ولایت بدخشان جنگ های هم صورت گرفته روی استخراج غیر قانونی معدن و به نحو باشنده های بدخشان اصطلاح چور را در این مورد استفاده میکنن و به کار میبرن، آیا شما موافق هستین؟
ببین آقای نعیمی، در بدخشان خصوص ولسوالی وردوش که در یه آخر نامن شده و برخی از ولسوالی های دیگر بدخشان هم نامن شده، این مسئله استخراج غیر قانونی معدن که همون قسم که شما هم آقای فروان هم گفتن که این بسیار به شکل غیر عرفی فرمی استخراج میشه و این باعث میشه که همون کیفیت خود و همون طلا و ثمرات و
لیتیوم هر چی که وجود داره از دست میده. در بلنشان مسئله استخراج غیر قانونی که در اینجا وجود داشت پیش از این توسط ببینیم چند طبقه مردم هستی در اینجا در بویجه در سطح بلنشان و در سطح افغانستان هم یه استخراج میکنه. یک زورمندان محلی است که در اینجا وجود داره، افراد غیر مسلح هست که هم صلاح خود را باز از طرف مقامات محلی میگن، از طرف زورمندان میگیرن. دیگه اعضای شورای ملی، اعضای شورای مجلس نمایندگان افغانستان که در حال حاضر وکیل بر حال است به استخراج غیر قانونی مادن میزنن، اما این دست زدن یا و اقدام کردن به استخراج غیر قانونی توسط خودشان نمیشه، توسط کسانی که دست دهنده از طرف اینها است و فرمانبر از طرف اعضای پارلمان است استخراج میشه و از طرف مقامات محلی بدخشان استخراج میشه و میبینیم که زمینه های نامی هم در اواخر بسیار زیاد مساعد شده در بدخشان. اگر نامی گسترش پیدا کنه میبینیم که مخالفین مصالح دولت هنوز مسئله که میگن که دست بدخشان پیدا نکردن. بیشترین دست را که در استخراج معادن غیر قانونی افغانستان بخصوص بدخشان داره چند طبقه که پیشتر بتون اسمایشان یا مشخصا در استخراج معادن دست داره. مردم خیلی به میزان پایین دسترسی به استخراج معادن داره چون صلاح ندارن، پول ندارن، امنیت معادن که حداقل استخراج بکنه باید تامین کردن نمیتونن و زور ندارن که استخراج کنن. بیشتر کسایی که کار میکنن مقامات محلی، اعضای شورای ملی، زورمندان محلی و یک کسی هم که فراموش شد، فرماندهان جهادی سابقه که با استفاده از مو اقتدار غیر مشروع که در سابق داشتن و با استفاده از مزدور که در سابق داشتن امروز استفاده میکنن به استخراج غیر قانونی میپردازن. ببینین یک گفت دیگه آقای نقوی اینجا وجود داره که دولت گفتم که خودش مالکیت منابع مدنی را در زیر دست داره و در تصرف داره.
بله.
دولت تصرف داشت و این معناست تنها در استخراج، در بکار بردن و استفاده از پول از او دولت مسئولیت نداره. دولت هم قسمه که این مال دولت هست، در سیانت و نگهداری از این مال ها باید دولت تلاش میکنه. امروز میبینه که دولت میگه شب در رادیو مشاهد از وزارت معادن گفت که خب مسئله نامی وجود داره که نامی وزارت امور داخله دفاع امنیتی ملی مشکل داره و مسئله فساد اداری وجود داره که مسئله فساد اداری هم باعث میشه که پولهای معادن از بین بره و حیف و مل شود. اما خود وزارت پترولیه و صنایع افغانستان این مسئولیتش از معادن، بله این مسئولیتش هست که در راستای نگهداری خود از این معادن تلاش کنه و وزارت های دیگه که مرتبط با این است و والیان که در این راستا اختلاس میکنن و خودشان دست به استخراج میزنن اینها را ملزم بسازه به عدم استفاده و عدم استخراج معادن افغانستان. اگر اینها خودشان نمیتونن و میگن که خب نامی وجود داره به هر نحو دستاویج به خود میگیره و این باعث میشه که به کارشان نرسه، 100% به معنی ناتوانی شدید و ضعف شدید این وزارت است که نمیتونه دیگه وزارت ها
و دیگه سلامت باشه.
کور
و دن
سلامت و سید دادی دوی پا ولایت که پا بدخشان که کنفیگری در دیش کاله کیجی چه لاجور داو امدارس یاقوت کشتی با اونکم قاچاق کیجی کندل کیجی پخپل سر او گره یا وقت لاجور دو تمر ارزشت و قیمتی تمر الوارو چه دوی امدارس بدریغ و کندل و قاچاق اقل ارزش تمر تیر شو.
بله، باعث کاهش نرخ لاجور در بسیاری از کشورها شد. البته
غیر فنی دوله کندی و غیر فنی دوله مثلا یا غط توتای یا غط ماتا ماتا که ارزش تو برابر تیر شی ور باشو بلاوریدون که تا چه چوایی میربانی و که آزادی رادیو میکروفون ستاسو
بفرمان سب میربانی.
سلام علیکم کاروان تکوی جورت خیره.
و علیکم السلام میربانی. میربانی کوی سب
سلامنا اونی که هیله سروان زدتال تا اوستا همکار تا اونیکو محمود روشان این بغزین دزن خان مصوری شد.
میربانی کوی روشان سب
دا دی اخبروانی موضوع پیشوانه
رو اول موضوع و را بیا تلفن که واس که در توی چه موضوع دادن واس با امدست خبری که بیل دی چه فکر دی کردی. خیر زبا موضوع اعلان کمه بیا دوباره تاسی تلفن وکی موضوع قدر منوزون که داده چه دی افغانستان دی طبیعی منابیو دی تار شبکه وی چه پا دو زرو زاینو که پخپل سر پا کانونو که کندنی روانی دی او دی افغانستان دی غشتمنی زورواکان غصبوی یا قاچاقکوی که په دې اړه نظر لري او یا د سترګو لیدلی حال لري نو له نور اوریدونکو سره یې شریک کړئ.
میتونن همې حاله برای ما زنگ بزنن 0700-822-755 و 0799-203-540، مشخصا در مورد استخراج غیر قانونی و غیر فنی معادن افغانستان نظریاتتان را با ما شریک بسازین. مهربانی سه بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله صاحب، ستاسو غږم خبریږي او نه صرف ستاسو بلکې د رادیو آواز مو هم راځي. مهربانی
بس رادیو مې درته پام نه کړ، سروان صاحب رادیو مې درته پام نه
کړ. صحیح ده، کور دی ونه
سرامات تاسو تقدیم اومه او محترم نه هیڅ صاحب ته
مهربانی سه سلام.
هغه امید چې وخت دی په کابل کې د خیر سره دغه غواړم ما د زړه په سترګو وګورم.
مهربانی
مهربانی زه کومه زمونږ مخالفین چې دی اوس په حال دمدې مخاطره مواد او دمدغه معدنونه خپل ځان صاحب سبوتاج کړی دی او دغه نه پیسې اخلي او زمونږ وطن دی غواړي چې وران کی او زمونږ د وطن د وګړو سره جنگ کی، زمونږ د وطن د وګړو سره شخړې کی. زبادار زمونږ چې مونږ په دې وطن کې ډیر زیات معدنیات لکه لاجورد لکه یاقوت لکه مرجان لکه د جانګوزی خپل درختی لکه د چرترا شخ خپل لکه مونږ هم دارنګ نور نور معدنونه لرو. ولی افسوس افسوس زه نیوکه لرم په قانون سنایو وزارت باندې چې د قانون سنایو وزارت باید په دغه کار کې ډېره زیاته پاملرنه وکړي او دوی باید د کورنیو چارو د وزارت په ملګرتیا په همکاري سره زما دا وړاندیز دی چې د دغو غلو لمنه راټوله کړي، د دغو غلو کمبله ټوله کړي او دوی باید دغه خپل قانونه د وطن تاسو په خپل لاس کې واخلي. تاسو اعتبار وکړئ که دا قانونه خپل لاسونو کې واخیستل شي په دې قانون کې به زمونږ یعنې په ملک کې ډېر ډېر نورې نورې زیرمې دي چې هغه تر اوسه چا ته نه دي معلومې، بغیر د دې چې مخالفینو ته معلومې دي او هغه ترې سوء استفاده کوي. زما د قانون او سنایو محترم وزیر صاحب ته دغه وړاندیز دی چې دوی باید د کورنیو چارو د محترم وزارت په همکاري سره دغه غله او دغه لوټماران په دې قانونو څخه منع کړي. په دې درناوي ستاسو مخلص
سلامت مهربانی خوشخوی
صاحب روی یک مورد خوب اشاره کردن. بدون شک که یک دارایی برای امروز افغانستان نیست، البته این برای سالهای سال و قرنهای قرن میتونه افغانستان و اقتصاد افغانستان تقویت بکنه. امی حدود 3 تریلیون یا 3000 میلیارد که تخمین میشه معادن که در افغانستان وجود داره و البته بدون شک بسیاری از کشورها روی معادن و صنایع خود بیشترین عواید را به دست میارن و اقتصادشان به پای ایستاده شده. مثلا کشورهای افریقایی که معدن در اونجا کمتر است خیلی در فقر به سر میبرند. یکی از انگیزه های جمعیست
در عربی هیوادونه چه تیل لری و گوره چه مرشتمندی خو دستی ورز من راشی چه پا افغانستان که لدوغ و معدن و چخه استفاده و پیل شی او افغانان هم دغه سشتمند شی در افغانستان یوازینه امید دی. البته اقتصادی امید هم دغه قانون دی نو که تاسی خلق پخپل هم لامنیتی ارگانون سره مرسته و نکی نو گمان نکیشه چه امنیتی ځواکونه دی په یوازې توګه وکړی شي چې ډېرو لرو پرتو سیمو ته چې قانون اکثرا په ډېرو غرنیو لرو سیمو کې دي هلته څه اقدام وکړی شي. ور به شو بل اوریدونکي ته
مهرباني صاحب بفرمایئ، رادیو آزادي است.
السلام علیکم کاروان صاحب او نوی صاحب تاسو سلام کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني. ګرانه شاهزاده نه
وینم د کونړ ولایت څخه.
مهرباني کوي
چاروان صاحب، وی افغانان د خپل توکو قدر نکړه، افغانان د خپل توکو قدر نکړه، غورځول یې سره لالونه په ډېره دي. چاروان صاحب زه به دومره ووایم چې د کونړ په ولایت کې دغه کوم لرې منطقې چې دي دا کونړ ولایت په غریب ولایت دی او دلته تابن چې دغه طبیعي زیرمې شته دی خو هغه کومې ساحې چې د دولت په لاس کې دي زه ګمان نه کوم چې هلته څوک ورانیو کې او د دولت په ساحو کې خو بعضې لرې منطقې دي چې هلته د طالبانو حاکمیت دی او دولت هلته لاسرسی نه لري نو آلته خلک کولی شي چې دغه قانون وکیني او دغه کمکانی کړي راوی باسي او په ډېر بې رحمۍ سره هغه بمونه پکې چایي او فرد مثال په برموي وایي. نو دا خو د ټول ملت مال دا د یو سخت مال دی. بلکې د نوي والي صاحب د راتګ سره د شجاع الملک جلاله خان د راتګ سره دا فتن دغه د کونړ ولایت د کونړ خاص په ولسوالۍ کې کومه کان چې د اوسپنې را خوړلو شوې او کېږي هغه د ارسکیارو قومندانو محترم والي صاحب هغه دا فتن د زیر کو وزارت داخله ته سپارلی دی. خو زه د خپلو خلکو د دا وارزو دولت به تر څو مونږ ته هر نجانه به مونږ ته ولاړ وي خو زه د خپلو قومي شوراګانو نه د دغه سپینګرو نه د دغه مشرانو نه دا زما هیله او ارزو ده چې داسې یوه تړه کېدی چې دغه غرونه څوک نه لوټوي. دا خو د ټول ملت مال دی، دا د یو کس مال نه دی. ځنګلونه دلته لوټلو ما خو مخکې په خپلو خبرو کې ویل کوم چې د دولت په تراسب کې دي هغه هېڅکله څوک نه شي کولی. دولت د هغې نه په کلکه دفاع کوي خو هغه ساحې چې د مخالفینو په لاس کې دي نو هغې او بعضې د چا په اشاره باندې هغې ولګېږي هغه کارونه کوي او هغه کاڼي وباسي او فرض مثال ځنګلونه وایي. کاروان صاحب ته په خدای تلو که زه دواړه د مخې د چاپ ادارې د بوسلک سیمې ته تللی وم هلته د بعضو خلکو سره چې ما ولیدل او دا خلک به یو بل سره غوږونه غوږونه کېدل یو بل ته به ویل چې ولاړ ما خو دونه کار نه وسپړد او دونه مې پکې راوړل او بل به ویل ما دونه کار نه وسپړد داسې مې پسې وکړل. نو زه د خپل قومون نه داینه ورزو کوم چې تاسو یوه تړه کېدی خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ ولې دا خپل وطن لوټ کوئ د چا په اشارو باندې ولې دا خپل زیرمې لوټ کوئ دا خو د افغانستان
ډېره زیاته مننه
نسان هم دا تاسو ته سي
سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم په دې برخه کې اخیستی شو بیا دې خبرونو نوبت دی کور آمدن مهرباني وکړئ تاسو نور یو فرمان خبري وکړئ
لطفا کوتو.
هلو الو السلام علیکم سروان سنتہ تر کا سمکاران ته نیکو سلامونه.
سلامت اوسې کور مودن
مهرباني.
سروان صاحب دا سوال مې تا نه مستقیم ده چې دا زیر به ډیر سختي او کدا دې کابل بانک پیسې
زیرمی کابل بانک پیسې چې مخکې درته ویل چې د افغانستان د طبیعي زیرمو یا معدنو ارزښت 3 تریلیونه دی او د کابل بانک ټوله شتمني چې غلا شوې ده هغه وایي 800 میلیون ډالرو ترمنځ ده. البته د دې خبرې معنا دا نه ده که څوک یو ځای یوه ستونزه ویني نو د هغې ستونزې په خاطر یوه بله معاف کړي. نه هغه هم باید ملت معاف نه کړي او ملت باید له چارواکو وغواړي چې تعقیب یې کړي او اصلي غله معلوم کړي.
و قصه کابل بانک یک موضوع امروز است و معادن تقریبا برای آینده ها و آینده های دراز مدت افغانستان.
بله مخکې مو ویل چې 1 تریلیون 0 میلیارد ډالر کیشه نو تاسو فکر وکړئ چیرته 1 میلیارد چیرته 0 میلیارد
و 1 میلیارد هم 1000 میلیون میشه. در هر صورت از شنونده ها میخواهیم تا 7-8 دقیقه دیگه بر ما زنگ نزنن مصرف تو نشه چون وقت نشر خبرها است. پس از خبرها تا ساعت 9:30 مجاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان میزبان شما هست. میتونین نظریاتتون را در مورد از این که چی اقدام صورت بگیرد تا از استخراج غیر قانونی و غیر فنی معادن جلوگیری شود. حالا سحر لیوال باز خبرهای افغانستان و جهان با شماست.